دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان ویل دی چې د غداره به د کرونا وبا پر ضد د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي او ویل دی چې د هیواد په 15 ولایتونو کې تر اوسه د ازموینې و مرکزونه جوړ کړي دي او د دې میاشتې تر پایه به دغه مرکزونه 15 وغځوي په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 450 د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې دي او تر اوسه 15 تنه د دې وایرس له وجې مړه دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت د افغانستان نغښتې دي چې د داعش د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي د پاکستاني مقامات ته وسپاري د پاکستان د بارنو چارو وزارت د پنځمه پرز د ویلامې په خبرولو سره اسلم فاروقي د پاکستان ضد فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی په ویلامې کې راغلی دی چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ته ورغښتل شوی او د فاروقي په حق له ورسره د پاکستان نظر مطرح شوی دی د افغانستان د ملي امنیت ریاست د شنبه په ورځ یعنی د اپریل په 4مه د داعش خراسان د ډلې مشر عبدالله ورکزی چې د اسلم فاروقي په نوم مشهور دی د نیولو خبر ورکړ هغه د داعش د نونس نورو جنگیالو سره یو ځای د ملي امنیت په ځانګړو عملیات کې نیول شوی دی د دې عملیاتو د ځای او وخت په اړه سندې ویل شوی د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل دی چې د افغان حکومت په غوښتنه د سپین بولدک چمن او تورخم بندرونه د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره په اونۍ کې د درو ورځو لپاره پرانیزي د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیان دی میرمن عائشه فاروقی د چهارشنبه په ورځ د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکل دی چې دا بندرونه د جمعې دوشنبه او چهارشنبه په ورځ کې سره لنن د اپریل له 10مې ورځې څخه به پرانیستل شي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال او د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدی د پاکستان د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی پاکستان د تیرې میلادي میاشتې یعنی د مارچ په 2مه د کرونا وایرس د خپرېدو د اندېښنو له امله د چمن سپین بولدک بندر او بیا د مارچ میاشتې په 15مه د همدې اندېښنو له امله د تورخم بندر هم په موقتي توګه وتړی لغه ورسته چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې د کرونا وایرس خپور شوی تر اوسه د نړۍ په شاوخوا 200 هیوادونو او سیمو کې په دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمیر 1.5 میلیون څخه زیات شوی دی او د مړو شمیر بیا 6.9 زره ته رسیدلی دی په امریکا متحده ایالاتو کې تر بل هر هیواده زیاتې د کرونا وایرس د خپرېدو پیښې ثبت شوي دي په امریکا کې د 4.5 لکو څخه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي او 15,930 کسان مړه دي بلخوا په اروپایي هیوادونو کې دا 2 لکو څخه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي دي او 6.5 زره 811 کسان مړه دي په ایټالیا کې تر اوسه 3,290 کسان او په اسپانیا کې 15,230 په فرانسه کې 2,210 او په برتانیا کې 2,980 کسان مړه دي د نړیوال وجوي صندوق مشري کریستینا جورجیوا ویل دي چې په نړۍ کې د لوی اقتصادي رکود وروسته دا تر ټولو سخته اقتصادي ضربه ده هغه زیاته کړه چې د زیاترو هیوادونو عاید به د دې وباله کبله راکم سي په تیرو درونه کې چې د پاسه 15 میلیونو امریکایانو د بیکاری د بیمې د امتیازونو د اخیستو فورمې ډکې کړې دي د امریکا د کار وزارت د پنځشنبه په ورځ راپورټ ورکړ چې پروانه ونې کې د تیر ونې په څیر څه د پاسه 5 میلیونو کسانو د بیکاری د بیمې ترلاسه کولو تقاضا کړې ده د امریکا متحده ایالاتو د کار وزارت ونیز راپورټ چې په دقیق ډول د امریکا اقتصادي وضعیت په ډاګه کوي د اقتصاد پوهانو هغه وړاندیزونه تکوي کوي چې وایي چې 40 میلیونو امریکایان به د اپریل په میاشت کې د کرونا وایرس سره د مبارزې په ترڅ کې خپل دندې له لاسه ورکړي د امریکا د حکومت پر وړاندې کانګرس د مارچ پر 26مه نیټه د 2 ټریلیون ډالرو مرستې تصویب کړې چې د امریکا اقتصاد د کرونا وایرس د خپرېدو په وجه فلج نسی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي هیوادونه د کرونا وایرس د وبا پر ضد په غونډه کې باس کوي په غړو هیوادونو ټینګار کړی دی چې یووالی څرګند کړي ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغه بیان په داسې حال کې خپور کړی دی چې د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه د تړلو دروازو تر شا به د ویډیوي کانفرنس د لارې غونډه ولري د امنیت شورا غړي هیوادونه له 2 اونیو راسې یوې موافقې ته په رسېدو نه سره یو کېدل په خاصه لاغه وروسته چې چین او امریکا ترمنځ د کرونا وایرس د خپرېدو پر سر جنجال روان دی د بشري حقوقو د څار ډلې خبرداري ورکړې دي چې ځینې هیوادونه د کرونا وایرس د مخنیوي په بهانه خپل منتقدین ځپي د دغه ډلې اجرایوي مشر کانت رایټ وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه یو لړ محدودیتونه اړین دي خو یو شمیر حکومتونه له دغه وضعیت څخه ناسمه ګټه اخلي او د قدرت پراخولو په لټه کې دي شغله کینټ رائټ د بیلګې په توګه د چین په وان شار کې یو ډاکټر ته اشاره کړي چې د کورونا وایرس د زیان په اړه خبرداري ورکړي وو. او د مالی حکومت ویل دی چې په مرکزی مالی کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې درې تنه چې یو لوړپوړی حکومتي چارواکی هم پکې شامل دی وژل شوي دي. په دغه پوځي کاروان کې د حکومت یو سیمه ییز چارواکی د هیواد په یو نام نسیمه کې سفر کوي چې د سړک د غاړې د بم چاودنه پرې وسوه او وژل شو. دوه نور کسان چې په دغه برید کې وژل شوي دي په هغو کې د مالیې د سیمه ییز حکومت وزارت چارواکي شامل دي. په مالی کې له 2012 کال راهیسې اسلامي اغیان فعال شوي دي او تر اوسه په دغه هیواد کې زرګونه پوځي او ملکی کسان وژل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر 404 اته تنو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د زیاتېدو خبرداری ورکوي او له خلکو غواړي د دغه وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز نن د پنځمې په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سرپرست وزیر په هیما شمی سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو او دغه ناروغۍ د ناروغانو د زیاتېدو په اړه خبرداري ورک. له خلکو یو غوښتل چې وکوي تدابیر تدی ډیر زیات پاملرنه وکړي.
د ناروغي خپریدل مخ په زیاتېدو دي. د هر ورځې په تیرېدو پیښې زیاتېږي. د تشخیص د امکاناتو په زیاتېدو د پیښو شمیر هم زیاتېږي او دا زموږ او ستاسو پر وړاندې یو بحران او خطر دی. که په څرګنده عرض وکړم چې د پیښو شمیر نور هم زیاتېږي، ممکن روغتیایي مشکلات زیات شي. خپل هیوادوال نه ویروم، خو ورته خبرداری ورکوم چې لا زیات دقت وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 3 ساعتونو کې د کورونا د وایرس 3 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره پر دغې ناروغۍ داخته ناروغانو شمېر هم 3 اتیاو ته رسېدلی دی. د کورونا د وایرس پیښې د افغانستان په 10 ولایتونو کې ثبت شوي چې تر ټولو زیاتې د هرات، کابل او کندهار په ولایتونو کې ثبت شوي دي. په کابل کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ لپاره د افغان جاپان روغتون ټاکل شوی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه روغتون کې د مراجعینو د ګڼې ګوڼې د کمېدو او ناروغانو او مشکوکو کسانو یو ځای کېدو مالا دروغ ژوند ته د غوښ د مخنیوي په خاطر د کابل ښار په 2 سیمو کې د دغه ناروغي د سامپل یا نمونی د خصول د مرکزونو د پرانستلو پریکړه کړې ده چې په 2-3 ورځو کې به پالیت پیل کړي. ډاکټر پیروز الدین پیروز وایي چې د دې ترڅنګ به د کابل د دارالامان باندې د کورونا وایرس د هغو ناروغانو پر مخ پرانیزي چې د ناروغي علائم ډیر سخت نه وي او عاجلو مرستو ته اړتیا ونه لري. هغه ویل د افغان جاپان روغتون په یوازې د عاجلو ناروغانو د درملنې لپاره وکړي. ډاکټر پیروز الدین پیروز همداشان په افغانستان کې دنده د اسکا چاپانو تولید د فابریکې د جوړېدو اعلان وکړ او ویل چې دا فابریکه به بلونه په کار پیل وکړي چې ورسره به د کورونا د ناروغۍ درملنې روغتیا پالانو ژوند ته ګواښونه هم راکم شي.
ما با تولید کنندگان داخلي
موږ د کورنۍ او تولید کوونکو سره په ګډه په 2-3 ورځو کې د سیمې په کچه د تولید یو فابریکه جوړو چې تاسو ته به هم ان شاء الله بل نظر کړو. د ورځې بل 10,000 جوړې چپنې او 15 ډوله ماسک تولید کړي.
تولید میشه
دغه کانفرنس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د اسان خدمت د پروګرام لخوا د کورونا وایرس ناروغي په اړه خلکو ته د پوهاوی دی اپلیکیشن جوړولو او د عامې روغتیا وزارت دغه اپلیکیشن د سپارلو لپاره جوړ شوی. د کانفرنس د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر پهیم هاشمی ویل چې دا اپلیکیشن د ډاکټر کارن ورکی خداغه پر وینا خلکو سره د ناروغي د پیژندلو او ناروغي څخه د ژغورلو په برخه کې مرسته کولای شي.
مهمترین کارای رکی اپلیکیشن انجام خواهد داد.
کوم مهم کارونه چې دا اپلیکیشن به تر سره کړی هغه بداوی چې هغه وادوال چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولای شي په خپل د خپل ځان په اړه ارزونه وکړي، ویب سایت ته مراجعه وکړي. البته سوپر لپسې پښتنه حل تشته دغه پښتنو ته په جواب ویلو سره تر یو حد د خپل وضعیت ارزونه کولای شي. دا سینه چې یو ډاکټر یا په یو لابراتوار کې معاینه کیږي، خو هوادوالو سره په دې برخه کې د امرسته کولای شي چې د هغوی وضعیت د کرونا د ناروغۍ سره څومره نږدېوالی لري.
وضعیتشان با کرونا
په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي چې له امله د پنځمې تر ورځې 15 ناروغان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ډېر ناروغان روغتون کې د بېسترېدو پر ځای په خپلو کورونو کې درملنې ته لیوالتیا لري، چې د همدې له امله په کابل کې د کرونا په ناروغۍ داخته شاوخوا نوي ناروغانو له ډلې د ګوتو په شمېر ځانونه په روغتون کې بستر کړي دي. د عامې روغتیا وزارت په کورونو کې د کورنیو ترمنځ ګڼې ګوڼې او لازمو امکاناتو نشتون ته په پاملرنې تا ډول درملنه ډېره خطرناکه ګڼي او له ناروغانو څخه غواړي چې درملنې لپاره دي د کورونو په ځای روغتونونو ته مراجعه وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد په شار کې د پوز سرتیرو د ټانکونو په واسطه په بیلابیلو واټونو کې د میکروب ضد دوا پاشي وکړه او وایي دا به دوامدار وساتي. د پوز چارواکي وایي دا کار یې له دغه وروسته وکړ چې د تورخم له لارې زرګونو مسافر راواوښتل. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې و.
د پوز سرتیرو جلال آباد کې پر سرکونو او پیاده لارو دوا پاشي تر دنګلی او وای ټانکرو کې میکروب ضد داروغان له اوبو سره ګډ کړي څو د غلطه د کرونا ممکنه وایروس په ځای ووجني. ننګرهار کې د پوز د څلورمې لواء قومندان بریډ جنرال محمد کریم نیازی خار کې خبريالانو ته ویل کده حکومت ضد وسلوالو سره جګړه کینو د نړیوال افت سره مبارزې ته عملی تړلې ده.
3000 نفر از کشور پاکستان برګشت و په افغانستان آمد.
تر ډیر سره کسان د پاکستان نه راوختل او پام دی لار راغلل او جلال آباد نه تیر شو او خپل ولایتونو ته لاړل. همدا وجه ده چې موږ دا لارې دوا پاشي کو ترڅو د کرونا د وایرس مثبت پیښه ثبت نشي، نو دا ساحه زدیافونی کوو. زمونږ د ځواکونو په ټانکرو کې مو کلورین او ځینې نور مواد چې میکروب ضد دي واچول ترڅو دا سرکونه زدیافونی کوو. ننګرهار او ختیځ نور ولایتونو کې یې رداده چې وړ مورز د تورخم لارې وطن ته زرګون مسافر په غیر لمایني راستانه شوی او شک کیږي چې شاید پر کرونا اخته کسان هم پکې، ځکه نو حکومت باید خپل تدابیر قوي کړي.
دا خو ډېر ښه اقدام دی واکین چې ملي اردو سرتیرو نن په ښار ټول واټونو کې دوا وشیندله تر څو یې د کرونا ویروس خپور نشي.
د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګړې وای تیرو څلور ورځو کې اتسلويخ زره مسافر د تورخم لاره راستانه شوی چې شپږ زره هیڅ نه دی ماینه شوی.
تیرو څلور ورځو کې د تورخم خارګوټي لاره سلويخ زره کسان شاو خارستانه شوی دي چې په دې کې شپږ زره په شاو خا کې چې په لوی حجم راغلی و دا خوې سکین او نور چارلټ تر سره شوی پاتې ټول کسان پلټل شوی دي. دا خوې سکین چارلټ تر سره شوی دي.
تر اوسه د ختیځ په کچه د کرونا څلور مثبت پیښې ثبت شوی چې دوی مړه شوی او یو بیرته رغېدلې چې کاله تستون شوی. په افغانستان کې د کرونا ټولې مثبت پیښې 1404 اتیا ته پورته شوې چې 15 کسانی مړه کړي او 2 نور یې له درملنې وروسته کورونو ته ستانه شوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اوري. په پکتیا کې د یوې کورنۍ 15 غړي د کورونا په وایروس اخته شوي دي. یو شمیر خلکو اندیشنه څرګنده کړې چې که قرنطین او نورې لارښوونې په سمه توګه مراعت نسي، ممکن په دغه ولایت کې د کرونا مثبتو پیښو شمیر زیات سي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیم.
په داسې حال کې چې کرونا وایروس په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی، د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم په دغه وایروس د ککړو کسانو شمیر ورو ورو ډیریږي. د پنځشنبه په ورځ تر غرمې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لوري په تازه ثبت شویو څلوېښتو مثبتو پیښو کې څلور هغه د پکتیا ولایت ښودل شوي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت آشنا راډیو ته وویل دا څلور پیښې په کرونا وایروس د وخته کس د کورنۍ په غړو کې ثبت شوي چې درې ښځې او یو سړی دی.
نوي څلور تنه ثبت شوي ناروغان د پخوانیو 15 تنو څخه د یو ناروغ د کورنۍ غړي دي چې فعلاً ټول تر مراقبت لاندې دي. ښه خبره دا ده چې د پخوانیو 15 تنو ناروغانو صحي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او تمه لرو چې ډېر ژر به له روغتونه روغ رمټ خپل کورونه ته ستانه شي.
اوس مهال په دغه ولایت کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 9 ته ورسېد. له دې جملې څخه 15 ښځې او 4 سړي دي. ډاکټرانو ویلي چې روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. د دغه وایروس د خپرېدو مخنیوي په خاطر د خلکو د قرنطین لپاره په ګردیز ښار د زرمت او سمکنۍ ولسوالۍ په ښارګوټي کې پر ګرځېدو بندیز لګېدلی، خو لیدل کېږي چې ځینو خلکو په جدي ډول نه دی مراعت کړی. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې که قرنطین او دغه راز له دې وایروس سره ځان ژغورنې لپاره نور لارې چارې په سمه توګه مراعت نشي ممکن یاد شوی شمیر نور هم زیات شي.
نو مې عبدالحق دقیق دی او د پکتیا یو ځوان یم. تر څو چې دا خلک قرنټین نشي نو دا مرض بلا دوام کوي او په مکه به نور هم هغه کوي. دا نور خلک به هم ډیریږي او بیا به دغه اندېښنه له موږ سره وي چې اوس څنګه موږ ځانونه قرنټین کوو. یو نفر دوه نفره به په هر یو کور کې نو له خلکو نه مې غوښتنه دغه ده چې ځانونه قرنټین کړي تر څو له دې مرض څخه وژغورل شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه هیواد په یو دیرش ولایتونو کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې ثبت شوي چې تر ټولو ډېرې یې په هرات، کابل او کندهار کې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیوی موافقه او د بندیانو د ازادي دوه په اړه د بشري حقوقو یو شمیر کارکونکو د خوشبيني ترڅنګ اندیشنې هم لري. په بشري حقوقو کې د دولت وزیر او د کډوالو اړیکو مسؤل سیما سمر د امریکا ژغ همکاري نوشابه آشنا سره په مرکه کې په دې حق له خپل نظر شریک کړی دی. په مکړی مرکه ته
ډاکټر صاحب، تاسو د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه په اړه اندیښنه خوده لري، په دې اکله لوی اندېښنه مو په کومه برخه کې او په څه ده؟
زما اندېښنه په دې حق لري چې په دې قرارداد کې کلمه د حقوق بشر او د ښځو په حقوقو باندې هیڅ تماس نه دی نیول شوی او د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت د په حق له هیڅ تماس نه دی نیول شوی، هیڅ یا شوی نه ده. یوازې ویل شوی ده چې د بل طرف، زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت طرف دا صحیح ده، مګر د دې نوم د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت باید نوم راسي توافقنامه ده، ځکه چې موږ د حکومت د طالبان سره په جګړه کې ده.
د بشري حقونو له نظره د بندیانو د ازادیتو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې په دې کې څو نقطې ضرور ده. یو، هغه کسان چې متهم ده په جنگي جرایمو کې او ضد بشري جرایمو کې چې دا د بین المللي جرایم ده، دا څوک نسي بخښلی. او په دې کې ضرورت ده چې د خلک تشویش او د جامع مدني تشویش او نگارنې ته پام وسي. دوام خبر دا ده چې یو شاید هغه څه کسان په دې بندیانو کې وي چې یا کوچنیان ده یا ډېر زوړ خلک ده یا په کوم اتهام باندې راغلی ده، او داسې غټه جرم یا جرایم ضد بشري او جرایم ضد جنګي نه دي کړی په افغانستان کې، دوی باید خلاص شي. او په دې د دوی څه باید تعهد ونیول سي چې دوی بیرته د جګړې میدان ته نه ځي او بیا هم د خلک د وژلو او د خلک د کور ورو سره یو ځای نه سي.
یعنی دا تضمین باید څوک ورنه واخلي؟
دوی باید حکومت ته تعهد ورکړي او د طالبانو مشرانو چې ده او لیدران چې ده هغوی هم باید تعهد ورکړي چې دوی بیا جګړه ته نه ځي. فکر کوم چې دا هم د افغانستان حکومت باید ضمانت ورکړي، هم د ناتو او د بین المللي هغه چې زموږ شریکان ده او د افغانستان پارتنر ده هغوی ته هم باید ضمانت ورکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو په بشري حقونو کې د دولت د وزیر او نړیوالو اړیکو د مسؤل په توګه کار کوئ. روان سیاسي وضعیت د ولس حق چې ژوند د ورځ تر بلې ګواښي او د خطر سره مخ کړی دی، چې اغیزه یې ورځ تر بلې د دوی په ورځني ژوند کې هغه د څرګند او ښکاري، د دغه حق د تامین لپاره تاسو تر اوسه څه کړي او څه باید وشي چې ولس او خلک دغه حق ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دا سیاسي اختلافات چې دا ډېر ضروري ده چې ډېر حل شي، ځکه چې خلک په افغانستان کې ډېر نگران ده او ډېر پریشان ده په دې هکله. دا د خلک حق دی چې بېله بېره ژوند وکړي او په خپلو رهبرانو کې په خپلو سیاسي مشرانو باندې اعتماد وکړي او دوی باید خلک په احترام کې وګوري او احترام وکړي د خلک غوښتنو ته. زه فکر کوم چې په هر جامعه کې په هر مملکت کې چې اتفاق نه وي هغه یو ډېر بده خبره ده او د خلک د حق پایمال کول باندې تاثیر کوي. دوی زموږ ګران سیاسي مشرانو باید اول خپل اتفاق جوړ کړي چې که موږ اتفاق ولرو هم د کرونا هم د فقر په مبارزه باندې ډېر کولی سو چې ښه کار وکړو تر هغه چې موږ خپله په منځ کې په جګړه کې بوخت یو. او د طالبانو سره په صلح باندې هم موږ کولی سو چې په ډېر قوت سره کښېنو او د هغوی سره چانازني وکړو.
ښه، یعنې د ولس اوسنۍ نارامي تاسې د سیاسي مشرانو ترمنځ دغه اوسنۍ روان جنجال بولئ؟
زه فکر کوم چې دا یو ډېر مشکل نه ده، یوازې زما نگرانی پورته کړې ده، بلکې ډېری خلک د افغانستان خلک که زوړ ده که ځوان ده که کوچنی ده هغوی په تشویش کې ده چې څه جوړېږي. هغه څه چې ما وویل چې په هر کور کې چې اتفاق نه وي هغه کور خرابېږي، نو موږ باید اتفاق وکړو د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د خپل د خلکو د آرامی دپاره باید اتفاق وکړو، د خپل د شخصي منافع څخه لاس واخلو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورم ودان.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ ګڼو رسنیو د افغانستان روانه وضعیت په پام راړولې ده. ټایم مجلې په خپلې ویبپاڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو نه وروسته سیاسي لانجې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ولسمشر غني چې له عبدالله عبدالله سره د انتخاباتو د نتایجو د اعلان پر سر لانجه روانه ده، بیا هم د نوی کابینې جوړولو ته دوام ورکوي. خپرونه د دې کړکۍ د حل لپاره د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د مخکښو سیاسي شخصیتونو د مطبرتوب حلو زلو ته چې کله ولسمشر او کله پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ورځي د اشارې په ترڅ کې لیکلي چې له دې سره سره ښاغلی غني د نوی کابینې جوړولو چارو ته دوام ورکوي. خو د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد په دې اکله وایي
فکر حقوقی پلاو ورته وګورو نو نوې سیاسي ګمارنې مطلق پر ځای دي، ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په رڼا کې ښاغلي اشرف غني ته د بریالي نوماند یا د منتخب جمهور رئیس سند ورکړ. اما که چیرې بیا ښاغلی ولسمشر اشرف غني دا نیت لري چې د ښاغلي عبدالله سره د یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي، نو بیا دغه ګمارنې اوسې وخت نه دی دوی کولی شي چې یو څو ورځې لا صبر ورته وکړي، لکه صبر چې ورته وکړي پنځه ورځې تر څو پورې د دې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. که دغه سیاسي جوړجاړي ته رسیږي نو څومره ګمان نشي شوي دي هغه بیرته کولی شي چې هغه د سهم سهم کېدی بحث بیا مطرح کېږي او بیا به په ځینې مواردو کې تغییر او تبدیل هم راشي. نو زه فکر نه کوم چې اوسني سیاسي ګمارنه دې ستونزې لا هم زیاتې کړي. ټایم مجلې په
خپل ویبپاڼه کې په بل مطلب کې داسې لیکلي چې په افغانستان کې د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ روان کړکېچ د حل لپاره په منډو تړلو کې تر اوسه ډېر لږ پرمختګ شوی دی، چې دې کار د امریکا حوصله نوره ختمه کړې او احتمالا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره راتلونکي پړاوونه به هم زیانمن کړي. خو دا چې څه باید وشي تر څو د سولې راتلونکي پړاوونه د داخلي سیاسي اختلافاتو له وجې د خان او ځان سره مخامخ نشي، په بشري حقونو کې د دولت د چارو د وزیر او نړیوالو اړیکو د مسؤل ډاکټر سیما سمر نظر په دې اړه وو.
زه فکر کوم چې د سیاسي اختلافات چې دا ډېر ضروري ده چې ژر حل شي، ځکه چې خلک په افغانستان کې ډېر نگران ده او ډېر پریشان ده په دې هکله. دا د خلک حق دی چې بېله بېره ژوند وکړي. زه فکر کوم چې په هر جامعه کې په هر مملکت کې چې اتفاق نه وي هغه یو ډېر بده خبره ده. سیاسي مشرانو باید اول خپل اتفاق جوړ کړي چې د طالبانو سره په صلح باندې هم موږ کولی سو چې په ډېر قوت سره کښېنو او د هغوی سره چانازني وکړو. نو موږ باید اتفاق وکړو د خپل د افغانستان د جوړولو لپاره او د خپل د خلکو د آرامۍ لپاره باید اتفاق وکړو، د خپل د شخصي منافع څخه لاس واخلو.
د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ړنګېدو په حال کې دی. دا د ایرو ایشیا خپرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له دوه کلنو هڅو او نه پړاو خبرو اترو وروسته یو تړون لاسلیک کړ، خو لیکوال ویلي چې ډېر زر معلومه شوه چې تړون له خپل اصلي مسیره اوښتی دی. د مقالې لیکوال ویلي دوه مسلو ثابته کړه چې د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته شي. اول دا چې افغان حکومت د تړون خلاف د 5000 طالب زندانیانو ته خوشې کېدو خبره رد کړه، او دوهم دا چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې ډېرې ناتریزې شوې. دا چې په رښتیا هم دغو دوو مسلو د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته کړي که نه، د سیاسي چارو د کارپوه خالد ساده نظر و.
زه فکر کوم چې د سولې روان بهیر او د سولې روانې هڅې باید یوازې د بندیانو د خلاصون پورې منحصرې نه شي، بلکې دواړه لوري او په ټوله کې د سولې فضا باید داسې ایجاده شي تر څو د بندیانو خوشې کول او همدارنګه د طالبانو ادغام د نظام په بطن کې، دا باید یو اساسي مسله تعریف شي. تر اوسه پورې هغه تفاهم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی، له حقوقي نگاهنه او همدارنګه د نړیوالو حقوقو په ډانه کې ماتېدل بله معنی لري. که طالبان له دې تړون څخه وځي یا طالبان له دې تفاهم لیک څخه وځي، باید د یو میکانیزم پر اساس باندې مخکې لاړ شي، نه دا چې یوازې د بندیانو خوشې کولو مسله په دې سره بهانه وګرځي. نو زما له نظره د یو تفاهم لیک ماتېدل خصوصا د دولتونو ترمنځ دا یو بل تعریف لري، اما د یو جنګي کتلې سره بل تعریف لري. تر اوسه پورې نه دی تعریف شوی چې د طالبانو له لوري دا میکانیزم ماتېږي یا تفاهم لیک ماتېږي یا نه ماتېږي. نو زه په ټوله کې په دې هیله یم، په دې باور یم چې د سولې مسله په پوره پرمختګ سره مخته لاړه شي، پوره قوت سره مخته لاړه شي، او په هېڅ صورت هغه باندې باید د دې باعث نه شي د سولې روانه حرکتونه باید ودرېږي.
د هغو میاشو په ګډون چې د ملاریا وژونکې ناروغي د یو انسان بل انسان ته انتقالوي، د ټولو میاشو د خوښیږي چې انسانان وچیږي، هغوی د همدغو وینو د لارې ناروغي انتقالوي. د میاشو خوراک وینه ده، او هغوی ځینې وختونه د خپل خوراک د پوره کولو لپاره غوایان، وزې او پسونه چیږي. میاشي خپل خوراک په ډیر دقت ټاکي. د مثال په ډول میاشي د چرګانو وینه نه خوښوي، او هم دا وجه ده چې ډیر لږ وخت هغوی چیږي. دا معلومات د سویډن یوې څېړونکې ډلې په ایتوپیا کې د څېړنو پر وخت پیدا کړې دي. ساينسپوهانو غوښتل چې په سیمه کې د ټولو نه زیاتې پیدا کېدونکې میاشي معلومه کړي. هغوی د دې کار لپاره په یوولو سکورونو کې جالونه خواره کړل چې میاشي پکې راګیر کړي. کله چې څېړونکو د میاشو وینې معاینه کړلې، معلومه شوه چې د ټولو حیواناتو وینه پکې موجوده وه، خو د چرګانو وینه پکې بیخي لږه وه او یا هیڅ نه وه. د چېرونکو سره اوس دا پوښتنه پیدا شوه چې آیا دا بخښه نوي چې په هغه سیمه کې چې ملاریا پکې زیاته پیدا کیږي، خلک د چرګانو سره نږدې وي دي شي. چېرونکو ریکریټ اگنیل په دې حق لا داسې وایي.
وی ډو دات اول دی ټایم اند وی هاف دی یوک اولسو دات پیپل شود کیری ا چیکن اراوند.
موږ هر وخت دا ټوکه کوو. ځینې خلک حتی دا وایي چې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره پکار ده چې خلک په خپلو جیبونو کې چرګان وساتي، خو خلکو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پروفیسر اگنیل د سویډن د کرنې په پانتون کې استاد دی، او د هغو حشراتو په حق له چړنې کوي چې ناروغي انتقالوي. پروفیسر اگنیل د خپل چړنونو لپاره ځینې کسان د شپې لخوا په پشخانو کې ویدګړل چې هیڅ مواد پرې نه ووهل شوی، خو د پشخانو سره نږدې چرګان تړلی ول. د کسانو په پشخانو کې یو لس شپې تیر کړلې، خو کله چې چېړونکو نیول شوی میاشي معاینه کړلې، یوازې په څو دانو کې د چرګانو د وینې نمونې پیدا شولې. پروفیسر اگنیل یو ځل بیا داسې وایي.
One of the tests we did was actually to suspend a chicken next to the trap that we used, and we actually saw about 95% reduction.
بلې چېرنې کې مونږ یو چرګړی د یو جالي څنګه وتاړه. دا جالي مونږ د دې لپاره ایښه و چې میاشي پکې ونه خلی.
په دې چرنې کې موږ ته معلومه شو چې په جال کې د میاشو نختل 15 په سلو کې کم شوی وو، او دا را ثابت شو چې چرګان او د هغوی بوی کولای شي په کورونو کې د میاشو مخه ونیسي.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.